السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو د راپورنو په لنډه برخه کې به د افغانستان او اوکراین د روان کړکیچ په اړه مطالب واوري. له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډیرش زیاته شوې ده. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 4.4 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي، چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډیرش زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې. یوناما پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. په شمالي سالنګ کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوګک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل. ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. په کراچۍ ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراضیې پرلت نن په 11مه ورځ هم روان دی. د پي ټي ایم مشر منظور پښتین بیګا پرلت ته په وینا کې وویل که یې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوږد لاریون وکړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجه د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستیفان دوجارک پرون په نیویارک کې ویل که جګړه وشي نو ناورین به رامنځته شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د اوکراین د روان بحران په اړه مطالب لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوندو مسایلو ته. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې د 50 باروړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسېد. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانانو سره به د نوې ډیلي مرستې دوام وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د هند د غنمو لیږدېدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې و چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیږدېدو په مراسمو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو 2-3 میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 باروړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاري بندر له لارې 2 ځله نور د 2-3 میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50 زره ټنه غنمو ژمنه په ځای شي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسي ځواکونو له ننوتو وروسته لویدیځو هیوادونو او جاپان پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل او ګواښ یې وکړ چې که روسیه ګاونډی اوکراین اشغال کړي نو نور اقدامات به هم وکړي. مخکې مو هم په خبرونو کې واورېدل چې پر متحدو ایالاتونو سربیره د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان کړی چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د لیک د پایپلاین پروژه یې ځنډولې ده. د متحدو ایالاتونو د اټکل له مخې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې له 150,000 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او خپلو سرتیرو ته یې د اوکراین ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک ته د سولې د ساتنې په پلمه د ننوتو امر کړی. د امریکایي ماکسار شرکت د راپور له مخې د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې په لویدیځ کې نور سرتیري او تجهیزات او د بیلاروس په لویدیځ کې له اوکراین سره پر پوله شاوخوا 100 پوځي وسایط په یو کوچنی پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتوني بلینکن او ژان ایویس لیدریان پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پلان شوې جلا لیدنې کنسل کړې. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایډن د اعلان له مخې چې غواړي په سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي، استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته د 800 پلیو سرتیرو او د شاوخوا 15 جیټ جنګي الوتکو استول شامل دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو اعلان کړی. جو بایډن دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې یو شمیر روسی سرتیري اوکراین ته داخل شول. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لورې هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه، ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایډن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایډن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراضي پرلت نن په 11مه ورځ هم روان دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا پرلت ته په وینا کې وویل که یې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوږد لاریون وکړي، خو ښاغلي پښتین یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي. پکې
په کراچۍ کې د فبروري له دیارلسمې پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي او عام خلک هم ورځي. علي وزیر چې په ملي اسمبله کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی، له څه باندې څوارلسو میاشتو راهیسې د پوځ پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې زندانی دی. رسره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. په هلمند کې د ماهیانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. فارم لرونکي وایي د کبانو دا تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بارډرونه بند شول ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعه ګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي د دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوي.
د مایانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستانی مایان کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي. وروره
د هلمند د ګریش ماهیان په ګاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي. د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 360 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو دا فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاه عوایدو تر څنګ یې ګڼ شمېر کسانو ته کاري زمینه هم پیدا کړې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ لوبه شیبه مخکې په چیتاګانګ ښار کې پیل شوه. پچا افغانستان وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. تر دې شیبه په اتم اوور کې افغانستان 8 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دې لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینتي کیمپ ترسره شوی او همداشان په د 4 را په دې خوا په بنګلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 تمرینات ترسره کړل. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره 3 لوبې وکړې چې لومړی نن دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه به د دوشنبه په ورځ د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره شي. همداراز په دې لړۍ کې 20 اووریزې لوبې هم د بنگلاديش له لوبډلې سره په پام کې دي. قدرمن اوریدونکو دا شیبه د افغانستان لوبډلې 40 یعنی په اتو اوورونه تکمیل شوی دی، څلوېښت منډې کړی دی او یو لوبغاړی چې رحمت الله ګوربز دی اوټ شوی دی.